پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږ کال حج ته د افغانستان نه تر ډېر لسر ډېر کسان تللی دي. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینې سکرتر هیروکازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابي د ټاکنیز کمپاینونو په لټ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابي به یې ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې برید ورباندې شوی. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2020 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. د برنت اومو تیلو بیا په روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 4.90 سنټه ولوېد او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. او سجی رډو په منسنی سپه دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ دغه بعد توپان پورته کې خولګۍ مې ولاکه لیدلی وي. دغه دغه شنه اسمان ته پر تور مځکه ناسیم.
وړاندې مو په خبرونه کې له دې هم خبر وو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو له دې شکایت مو هم خبر وو چې وایي څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوې دي خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. نن یې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د زابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو ورشتون او سیلابونو لامل شل کسان وشل شوې دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی په دغو سیلابونو کې شاوخوا 300 د هستوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په سلګونو هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د غرز د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات یې نه دی اړولي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو لامل دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان اټغار شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سخت ورشتونو لامل رامنځته شوی. د زابل د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای د ورښتونو او سیلابونو لامل شل کسان مرسیوی چې وطنای د ایوی کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر شاجوی د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلای شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
پاینی بخ کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 داستوګنی کورونه 1200 هکتار باغونه او پسلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 280 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 300 منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو لامل د پښمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانی مګان میګره چې یو بلی او درې دانی څلور دانی کې د دغه بد توپان پورته کې خلګې مې ولا کړی دلې ونه دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم نه دی غرمې سایه لرم نه دی شپې دونه شی درم اختر پر راغو شی یو دی اختر د کښنیان کې نه وم. یا دغه کوم سیاسي دی کوم کښنی دی کوم عیال دی کوم دغه ټول دغه سره مرته سره ناشم.
پاینی باغ کې د کندهار په معروف ورغسان ولسوالۍ کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات نه دی اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بلورته د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبو وړي دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیر ورځ ناوخته د گیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل په راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوی علي جان مرجان زاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاچ کې یا او د حق په سیمه کې چیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بش پړتوګه وړي دي. نو مولوی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا ټول کسانو مړی مندل سوي دي چې شدي ماشومان او د پخو عمر لرونکو کسان پکې شامل دي. زاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د گیزاب ولسوالۍ د خلاچ د کریو اوسیدونکو عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولې دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د ورزګان په چورا او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو شراف الدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ولسوالۍ د سره کاریز په سیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبر کړو. اختر شیرونه لنډې او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ. 00420221201.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. له کندهار د څاروي قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څاروي بیې لوړې کړې دي. د لوی اختر پر نږدې کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څاروي بیې لوړې شوې بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلور هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلخوا د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه د پنشن بی پروس د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شوه. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالی او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې شوې دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم شوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانې د مانا غوښه په 1000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړیو هغونو کچاکو خود تاثیر وکړ. روان دي اوس پولي ته څو مزداوي درولې دي ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دې 1000000 پرېښو هغه تر 50 لکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېد. او پخوا خو پیسې ډېرې وې پسونه ډېر خرڅېدل پیسې وې مانا هر سړی دوه درې اختریان کول څلور اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې سره کمزوري ده ولا کړ دا دې ماره وستلې سره سم درې دنې خرڅ کړې بل مې دا لنه ونې خرڅ کړې پخوا به دا ټایم ته دېرش څلوېښت خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې شوې دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به ښکته شي.
د یو خوا څه وچکلي ده د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې د پسونو بیا باندې ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه د نورخونه دلته بار اثر وکړي دلته لوړ کېږي ګران
پسونه چې دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه شي.
بلخوا د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری برخی او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې د چاري هم د هغوی پر بیو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 950 پورې وزه حلالیږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه عدالت چې ګورو او د قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راښته سي او د وچکالی او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نورم ضعیف شي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کیږي ځکه چې د غوښه لږ اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ د پلان او فراسون مدیر مولوي متي الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول شوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې لرو مړل تلک د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد د نقلیدو مخنیوی کړی دی. هر وخت کې یو د بار بار موږ په دې باره کې سنم نیولې دي او د دې غشپنیان چې کم څوک اړه یې غم هم نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق شي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بل لورته په روزګان کې د څارویو بیې سږ کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وسلې دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لرو.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو به یک شته سوې ده خو ای بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نتي ارزانه سوي دي هغه غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي یعنې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل ولو خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شی پیدا کېدل اوس څه شی هم نشته بله په دغه روپۍ کښت دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نمی عبدل کبیر ایبرو ډیر ستا استاد بابا ستکه دی کې درمه خلک نه کوي د ماشان وړي څوک نه لري او منو غنن دی په سوي دی او شه عیال نس چلا وای
دا درمه په ځد وړي پیدا کوم کاخره پیدا کوم خلک یو غوا لري هغه خرڅي دا عیال وړي پر اده شاګه د پربند خو یو دا ګلګي دی هغه خرڅي او په وړي پر اده شوړ پر اده شه یو دا بزال لري هغه دا یو پیدا بار خرڅي او وړ پر اده شه
عبد النافی د سوالیه اخترای مې کمی خو ورور بچی جواب کم پدری سو کیږي اخری نه خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی زړی به اخترای به د سم روپو بوي او دا بیا کار په لنسته
د دغه ولایت وسیدونکو وای نه یوازې د چ قربانی نه د کړي بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دینی ولی د ماشومان لپاره جامې نه اخیستي د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه اخیستي او نه هم د خوشي کمچري کړی
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات و خبر شد.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکران د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړی شي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېده چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري. نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشیزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سشکال په وروستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي سرمشیزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی، خو دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشیزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي، خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې ولې کنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناتو عمده متحد له لسته لری کړي. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناتو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندې قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یوه چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی وو او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کیږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بیلابیلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بیلابیلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشتې په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانیو پوځیانو او د وشل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړې چې د هویت نه خبرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 10 کاله یې په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ په پلازمینه کابل کې هم دنده ترسره کړې. دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پیژندګلی وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته له شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي. دا کس وای د څو کوچنیو ماشومان پلار دی او د دې لویری چې ونه پیژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لری پرتو ولسوالۍ ته ځي. د دې جمهوریت نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادالري. دا کس هم د نوم او هویت نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري په بیلابیلو تورونو او نومونو ځورول کیږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا درک سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یوه کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې 9 میاشتې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی د دې کورنۍ یو غړی چې نه غړی نو می پراخور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوای غړی د 15 کلونو په عمر او د اتو ماشومان پلار و دا کس وای سره لدی چې د خپل ورور د وزن پختنه ای له دولت څخه وکړه خو تر اوسه ور سره د عاملینو په منډلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوی دغه کسانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه متوجه شوی او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی شي د چا له خوا اجازه نه سره څوک تعداد کې
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ اکثر مخ کسان کولی شي لسل شمیرې راډی کوونسی خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اوریدلو ادارو سره خپل ستونزې شریکې کړې نو موړای وای دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو په لیکدو ترجمان دي دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو خبر اعلان او د بشري حقوقو د مدافعینو د وزل کېدو او اولاد راکولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېره رسیدلی پیغامونه
السلام علیکم ازادي رادیو ته د زابل ولایت قاچاغان سوالې ما د موږ لارې ډېرې خرابې دي سیلابونه راغلي دي مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي
وروره دغه پیغام لرم وروره مقامو ته شي دا غچل شان دا ټول شان دا غشي ګران سیوی دي شي یو شی یو په څلور ګران سیوی دي دا بنجزونه وو دا شان وروره مقامو ته دا پیغام لرم چې دا غيسته کی دا یو شی خلونه په پوری کیږي وروره
ما د لوړو مقامات څخه شکایت ته چې د غتیل په 360 په 315 کې په لوړ ګران دی وروره دا ویل نو کار ځان نه راولي مور غوښتا لارې او سړکانې لاس مسلات پر کم سي سلام علیکم
زول بکر د خصوله د سپیرل سوالاین د دوی کې د پیغام د ټوله هوادوالو پر ورسېږي او مون کله د منای کله دی منای کله ورته وای اغه ته مرسته راځي خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکل دي غام کله یو شي کله لاس شي کله بیا بخي شي نه دغه سي برتر رسختي کې ځکه چې وای نشته تاسو لیس ختم شوی دی اغه د چا کورونه ارګړ دی اړنګ دی اغه هم چې د چا کورونه اړنګ دی اغه ته پیسې ورکوي او چې د چا کورونه اړنګ نه دی اغه ته شنه تاسو کورونه خو جوړ دی نو تاسو فکر وکړئ چې اغه کورونه خو جوړ نه دی خو مقصد اغه خلک اغه نه لري طاقت نه لري چې دغه کور زړنګ کم بیا به پیسې ماته رانه شي دلته ادبار په دمرسته والا نه لري په دغه خلک چې د څوک د مرسته په سر ولاړ دی نو ځکه نور کورونه غټګړ دی اغه هم په خیمه کې وخت تیروي نو دا مرسته باید په سمه طریقه او شي دا سینا چې ټولې ځان ته وایي دا سینا ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي زه غینه دا غوښتنه لرم چې دا هم په سمه طریقه ورته ورسیږي هر نفر ته ځکه چې حق دی دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلي خو هغه خلک ته راغلي دي چې کوم د زلزلې ځپلې دي هغه خلک ته راغلي دي دا خلک ته نه درغلي چې ټولې هغه خلک ته راغلي دي چې کور نه ویډنګ یا په سم ځای کې وي منا خو په سمه پکتیکا یا دغه خلک ته راغلي دي
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ موږ باید د اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو اختریز شیرونه لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ 0042022110201.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې خبري شي. دوله سپچیو دیش دقیقې شوي لاند خبر.